د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زادران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې به پر خبرونو او ځنګړو اونیزو پروګرامونو سربېره واوري چې اجرائیه رئیس وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سفر د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ لپاره خورا مهم و، او افغان حکومت یو ځل بیا په اچین ولسوالۍ کې د امریکا د تر ټولو لوی بم له کارولو څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا مرستیال ولسمشر شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اراده د نه ازمي، او د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د وروستۍ ټولپوښتنې نتیجه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکوي د منلو وړ ده. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. اوس ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی اړوندو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د کمیسیون رئیس وایي خپلې دندې ته دوام ورکوي، او د کابل یو شمېر اوسیدونکو مدني فعالانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکز د امریکا د تر ټولو لوی بم کارولو سره د کابل او نورو ولایتونو د خونړیو حملو مسؤلین په نښه شوي دي. عبدالله عبدالن د وزیرانو شورا په پیل کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د امریکا دغه اقدام پر ځای وګڼه، او ویل چې د اچین خلکو د امریکا له دغه اقدام څخه هرکلی کړی.
حوادثی که در شهر کابل و در سایر شهرها
دوی کومې پیښې چې په کابل او نورو ښارونو کې ترسره شوې وو، د دغو عملیاتو مسؤلین په نښه شول. دا یو پر ځای ګام وو، او د سیمې خلکو هم ترې هرکلی کړی.
مورد استقبال زیات قرار گرفت.
د امریکا پاوز د تیرې پنجشنبه په ورځ خپل تر ټولو درون غیر اټومي بم د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې وکاروه چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په دې حملې کې د داعش لسګونه جنګیالي وژل شوي دي. بلورته د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی اړوندو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
دفاعي او پاین زمان کې امنیت داخلي کمیسیون عمومي تیزیستم باید شامل وي. د دغې درې کمیسیون ته دنده سپارل کېږي چې دوی یوایات ولیږي، دقیقه څېړنه وکړي او څو گزارش دقیق راسي.
نوموړي وویل چې په ننګرهار کې د امریکا د تر ټولو غیر اټومي بم کارول خلکو ته بېلابېلې اندېښنې راپیدا کړې دي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د خپلواک کمیسون رئیس وایي خپلې دندې ته دوام ورکوي. محمد قاسم هاشمزي نن ازادي راډیو ته وویل کومه اعلامیه چې د ده د لرې کېدو په اړه خپره شوې ده غیر قانوني ده.
کومه اعلامیه چې په دې اړه دوی ورکړې ده قانون خلاف ده. زه په خپل ځای کې یم، او قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک لري سره یو ځای شي او خپل مشر لا دندې لري کړی.
چند نفر وځو یا یو ځان بازي خوده به طرف کنن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کولو د سار خپلواک کمیسون په خپلې یوې اعلامیې کې لیکلي چې ښاغلي محمد قاسم هاشمزی د کمیسون د غړیو د رایو له مخې له دندې لرې شوی. او د کابل یو شمېر اوسیدونکو مدني فعالانو د ولسی جرګې د کاري مودې د غځېدو په وړاندې نن د ملي شورا له ودانۍ سره مظاهره وکړه. دغو مظاهره کوونکو د توندو شعارونو په ورکولو ویل چې د ولسی جرګې قانوني دوره بشپړه شوې ده، او دا مهال دوی په غیر قانوني ډول خپلو کارونو ته دوام ورکوي. دغو مظاهره کوونکو همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل چې ډېر ژر د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صفی الله استانګزي څخه اورئ.
ازادي السلام علیکم. تاسو د سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ازادي رادیو اوریدئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مکماستر نن اسلام آباد ته ورسید او تمه ده په افغانستان کې د جګړې او افغان مخالفو ډلو د اسلام آباد په احتمالي ملاتړ د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره خبري وکړي. دا د جنوري له شلمې چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، پاکستان ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر ده. ښاغلی مکماستر پرون په کابل کې وو او اسلام آباد یې وهڅو چې د افغان جګړې د غځولو لپاره دی له طالبانو ملاتړ نه کوي. پاکستان له وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ ردوي او افغانستان یې تورن کړی چې مخالفینو ته اجازه ورکوي څو پاکستان ته واوړي او حملې ترسره کړي. د اسلام آباد په وړاندې د امریکا د دریز د احتمالي سختولو د نښې په توګه مکماستر د جنوبي آسیا د مسایلو د څارنې لپاره د یو څیړنیز مرکز غړي لیزا کورټس په دنده ګمارلې ده. میرمن کورټس په فبروري کې یو شریکي مقاله لیکلې وه چې پکې په واشنگتن غږ شوی و څو په سیمه کې د تروریزم د دوام د مرستندویه پالیسیو په خاطر په پاکستان فشارونه زیات کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اراده دې نه ازموي. مرستیال ولسمشر وویل چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او میزایلو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه موجود دي. مایک پینس د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په سوریا او افغانستان کې د امریکا وروستي پوځي اقدامات د ولسمشر ډونالد ټرمپ ځواک او اراده په ډاګه کړه. دی وایي یوازې په تیرو دوو اونیو کې په سوریا او افغانستان کې په پوځي اقداماتو سره نړۍ زموږ د نوی ولسمشر قدرت اواز مو کوت. شمالي کوریا باید د هغه اراده او یا هم په سیمه کې د متحده ایالاتونو د وسلوال پاوز زواک ونه ازموي. متحده ایالاتونو روانه میاشت په سوریه کې د بشار اسد د رژیم یو هوایی اډه بمبار کړه او همي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې په تنځای په تر ټولو لوی غیر اټومي بم وویشت. جنوبي کوریا ته مایک پینس په داسې حال کې سفر کوي چې د شمالي کوریا د میزایلو د ناقانونه پروګرام په سر مخالفتونه اوج ته رسیدلي دي. د ترکیه د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د اپریل 14 ټول پوښتنې نتیجه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړي د منلو وړ ده. د دې کمیټې رئیس سادی ګوین نن وروسته له هغه دا خبر وکړه چې د ترکیه د رژیم اصلي مخالف ګوند د خلکو جمهوریت ګوند د ګډوډیو تور لګولی او ویلي دي چې په بیټاپه شوي رای پاڼې کار شوي دي. د ترکیه د انتخاباتو مرکزی کمیټې اعلان وکړ چې د اپریل 14 په ټول پوښتنه کې چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره وشوه رجب طیب اردوغان ته 1.3% خلکو مثبت رایه ورکړه. د دې ټول پوښتنې په نتیجه کې ولسمشر د دې حق لري چې تر 2019 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي او هم یې په بیلابیلو برخو کې واکونه زیات شي. د صدر اعظم مرستیال محمد سیمسک ویلي چې د ټول پوښتنې له نتیجې وروسته د سمدستي انتخابات نه کیږي. داسې ګنګوسې وي چې اردوغان به له ټول پوښتنې وروسته سمدستي ډول د انتخاباتو غږ کوي او په دې ترتیب به له خپلو زیاتو شویو واکونو استفاده پیلوي. اردوغان پرون ناوخته خپلو پلویانو ته په وینا کې له ترکانو مننه وکړه چې د هغه په خبره د رای مرکزونو ته پورتلو یې خپله ملي اراده څرګنده کړه. هغه وویل چې تر ټولو مخکې به د اعدام د سزا د بیا راوړلو په مسلې بحث وکړي. هغه څه چې له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یو ځای کېدو غوښتنه په اتومات ډول بندوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
زموږ غږ لا ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پر 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې افغان حکومت وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال افغانستان او امریکا د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې ځینو موافقو ته رسیدلي چې یو یې د افغانستان څلور کلن امنیتي پلان دی.
لومړی هدف پر عمومي پلان باندې هوکړه، هغه زموږ د څلور کلن امنیتي پلان تایید.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي په اچین ولسوالۍ کې د امریکا بمبارۍ په کابل او ننګرهار کې د ملکی خلکو د وژنو عاملین په نښه کړی دي. په نورو موضوعاتو کې د اورزګان پوهنتون د استادانو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دی.
حکالن پر ډیپارټمنټ کې د 15-16 پورې استادان باید دي، خو موږ اوس پیلن پر ډیپارټمنټ کې 2-3 کسه استادان لرو، اضافه استادان نه لرو.
نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د کور کلی په اونیس پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له معلولو میرمنو سره د چال چلند پر څرنګوالي خبرې کوو.
مثلا یو پرزه وایه یا خبرو که ده حکومه بدی نده نابینایی ما په نظر ما تک پرابلم دی دوی ته خوبه کم مشکل نی
کورکلی د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې له یوې نوې برخې سره د خبرونې په دوهم نیمای کې خبرېږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. افغان حکومت وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال د تروریزم پر ضد د مبارزې مثبت او منفي ټکي په ډاګه شوي او دواړه لوري ځینو موافقو ته رسیدلې دي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې دا سفر د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره خورا مهم و. یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي. قدر من اوریدونکو د یوې تخنیکی ستونزې لکبل د راپور څو شی به ورسته درته وړاندې کوو. اوس یوې بلې موضوع ته ورځو. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمی حمله یو ځل بیا پر ځای اقدام بللای. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د برید په کابل او ننګرهار کې د ملکی خلکو د وژنو عاملان په نښه کړی دي. له بلې خوا د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د تروریزم اصلي چینې باید وځپل شي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش په پټنځایونو د امریکایي پوځیانو لخوا د تر ټولو لوی غیر هستوي بم غورځول پر ځای اقدام یاد کړ او ویل هغه څوک چې په کابل او ننګرهار کې د ملکیانو د وژنې عاملینو په دې برید کې پناه شول. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل
بزرگترین مرکز داعش در شرق افغانستان
د افغانستان په ختیځ کې د داعش تر ټولو ستر مرکز د حمله هدف وګرځید او هغه څوک چې د ننګرهار په ولسوالیو کې د بیګونا وګړو د قاتل عاملینو او په کابل کې ورستي بریدونه تر سره کړي د حمله هدف وګرځیدل چې یو پر ځای اقدام وو. په اچین ولسوالۍ کې تر وروستۍ بمی حملې وروسته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مک ماستر له کابل لیدنه وکړه. خغلی ماستر په کابل کې له یو شمېر رسنیو سره دغه بمی برید په اړه خبرې وکړې او په افغانستان کې د داعش ډلې کړنو ته اشاره وکړه. وی ویل چې امریکا په افغانستان کې د داشان ډلو شتون نشي زغملی. نوموړي ویل هغه وسلوال طالبان چې د افغان سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي د جنگ په میدان کې به ماتې وخوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویلي د دوی لومړنۍ سیړنې ښیي چې دغه بمی برید لامل د سیمې وسیدونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د تیرې پنجشنبه په ورځ امریکایي پوځیانو د ننګرهار په چین کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په پټنځایونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم چې د بمونو د مور په نوم هم یادیږي استعمال کړ چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په کې 15 نوي داعشیان ووژل شول. دغه وزارت ویلي چې د داعش په وړاندې د عملیاتو پیل دی او دغه ډلې نور مرکزونه به هم په نښه شي. افغان حکومت د ملي شورا یو شمېر غړو د چین ولسوالۍ اوسیدونکو او یو شمېر افغان چارواکو د دغه بمی برید هرکلی کړی. له بل خوا د پوځي چارو کارپو زلمی وردک هم ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستانو اصلي ځالې باید د افغان ځواکونو او نړیوالو متحدینو لخوا لمنځه یوړل شي.
اما کثیر مغاړي چې واکم دي د مشکلات نه ځان خلاصون کو دي امریکا باید د افغانستان د ستراتیژي په دوست باید هغه سرچشمه و چې کی چې هغه سرچشمه خارج د افغانستان نه دي. نو په دې اساس باندې مزبوي چې بالکل اچيري چې دي ځاله جوړه کړې ده دغه مقابله کوم مبارزه به شو هغه د منځه به شي.
هغه ټینګار وکړ چې د تروریزم سرچینې باید وچی شي. د هغه په خبره کې د تروریزم په وړاندې ریښتینی مبارزه او عملی اقدام ونه شي نو نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ هم له ګواښ سره مخ ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، او اوس هغه راپور تاسو ته وړاندې کوو چې مخکې د یوې تخنیکی ستونزې له کابله له خبرېدو پاتې شو. تاسو مخکې یادونه واورېده چې افغان حکومت وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر د سفر پر مهال دوړه هیوادونه د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې ځینو موافقو ته رسیدلې دي. افغان چارواکي وایي چې په دې موافقو کې یو د افغانستان څلور کلن امنیتي پلان دی. یوسف خان زدران له کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ولس مشرې مانی او اجرا ریاست وی کابل ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر سفر د امریکا لنوي حکومت سره د اړیکو نوې پړاو پرانیزي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته ویل چې مک ماستر د افغانستان او سیمې وضعیت په اړه واقعي تصویر ورکړل شو او تمه ده چې د امریکا راتلونکي پریکړې به د افغانستان په ګټه وي.
چون ایالات متحده امریکا در روزهای
دی وی څنګه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه پالیسی جوړوي نو مک ماستر د دغه پالیسی جوړولو په اخیری ورځو کې ځکه دلته راغلی وو چې د لومړي لاس راپور او معلومات ولري ترڅو وضعیت صحیح مطالعه شوی وي او په دې پریکړو کې به د افغان حکومت نظر شامل وي چې موږ یې هرکلی کوو
استقبال میکنیم.
لدې سره ولسمشرې مانی وایي چې په دغه سفر کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د څلور کلن امنیتی پلان پر تطبیق هوکړه وشوه چې امریکا یې د تطبیق او دغه شان د افغان ځواکونو د تشخیص په برخه کې مرسته کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان میناپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو په کتنې او خبرو کې د امنیتی ځواکونو اوسنۍ وضعیت هم ورزول شو او په دې اړه چې تروریزم چیرې د مفصلې خبرې شوې دي. لدې ورخوا یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا غواړي هغه سلات چې د بارک اوباما د حکومت پر مهال افغانستان سره رامنځته شي ول منځي یوسي. په امریکا کې د ډونالد ټرمپ مشرۍ د نوي حکومت تر ټولو لوړ رتبه پلاوي د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ کابل ته راغلی وو. که څه افغان حکومت د دوه اړخیزو اړیکو د جوړولو په برخه کې کابل ته د ښاغلي ماستر دا سفر مهم ګڼي خو د افغانستان نوي ملي جبهه وایي چې په دې سفر کې نوي څه نه دي ترلاسه شوي. د نوي ملي جبهه ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
دغه سفر پرته سره هیڅ کوم نوي ژمنې د ملي ورسره کړې نه کوم نوي تعهدات شوي دي نه کوم نوي مرستې اعلان شوي دي نه خو پخواني ژمنې دي پخواني تعهدات دي نه دا تمن شوي دي. خو یو شی دی چې افغان حکومت له ولس سره هیڅ رابطه نه لري، رابطه قطع ده او د دوی پایه چې ده هغه ډونرز دي، خارجي کومکونه دي، دوی دې ته خوشاله کیږي.
لدې سره د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمی د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د لید کاتو به نتیجې نه بولی وای چې لګ تر لګه هغه شکونه لمنځه تللی چې امریکا به افغانستان یوازې پرېږدي.
جنرال مک ماستر د امریکا په دولت کې یو مهم رتبه چارواکی دی او د راتګ افغانستان ته د ټرمپ د ادارې هغه پخوانی شکونه چې افغانان درلودل چې شاید افغانستان پرېږدي او افغانستان ته ډېره توجه ورنه کړي هغه د منځ وړي او د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی او پړاو خلاصوي او مهم دی.
د وی په دې سفر کې د سولې په پرتله تر ډیره په فوزي عملیاتو ټینګار شوی او د دې امکان شته چې رښتیا هم د جنگ استراتیژي بدل شي. یوسف زدران، ازادي رادیو کابل.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې افغان چارواکي وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال افغانستان او امریکا د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر ځینو مسایلو موافقه کړې. د دوی په وینا په دې موافقو کې یو هم د افغانستان له څلور کلن امنیتی پلان څخه د امریکا ملاتړ دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هیواد په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین وبخې پایل کړ. د دې وزارت د کتلوي مافیات د څنګه مسؤل ډاکټر پرویز نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین ترڅنګ د شریا سرخکان د واکسین کمپاین هم پیلېږي. د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون د دې کمپاین د هر کلی پترڅ کې له وسلوالو مخالفینو غواړي چې په ناامنو سیمو کې د دې کمپاین مخنیوي ونه کړي. له کابل سباون کاکړ په دې اړه د راپور برابر کړی.
ورسته لدی چې پروان کال کې د پولیو درې پیشي په کندوز، هلمند او کندهار ولایتونو کې ولیدل شوې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په ختیځ، جنوب ختیځ او شمال ختیځ حوزو کې د کندوز ولایت په ګډون د ماشومانو د ګزان یا پولیو فری کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې له دغه کمپاین سره مل به د شری یا سرخکانو د واکسین کمپاین هم په یاد ولایتونو کې ترسره شي. د روغتیا وزارت مافیات کتلوي څنګه مسؤل ډاکټر پرویز دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کمپاین کې به له 15 کال څخه د لږ عمر لرونکو ټول ماشومان واکسین شي.
دغه کمپاین چې نن پیلېږي یو فرعي کمپاین دی چې په ختیځ، جنوب ختیځ، جنوب او شمال ختیځ کې چې کندوز، بلخ او تخار ولایتونه پکې شامل دي ترسره کیږي. په دې جریان کې د سرخکانو کمپاین هم لرو چې بیلابیل ولسوالیو کې عملي کیږي او بیلابیلې نتیجې به ترې ترلاسه شي. د پولیو کمپاین کور په کور او د سرخکانو کمپاین محل په محل ترسره کیږي. دا په دې معنا ده چې دوی خپل ځایونه انتخابوي او هلته بنرونه لګوي.
د شغلی پرویز په خبره ده دغه 15 ورځین کمپاین په جریان کې تر 250 زیات واکسیناتوران چې په اړوند برخو کې زده کړې کړي په کور کور به وګرځي او ماشومان به واکسین کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د روانې اونۍ د جمعې په ورځ به د پولیو د واکسین ټیمونه د هغو کورنیو بیا لیدنه وکړي چې ماشومان یې د واکسین له لومړي کمپاین څخه پاتې شوي، څو باوري شي چې ټول ماشومان واکسین شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د ماشومانو 9 ډوله وژونکو ناروغیو لپاره چې توبرکلوز، ګوزن، دفتري، تور ټوخی، انفلونزا، تور زیړی، سینه بغل، شری او تیتانوس دي چې د نوو ماشومانو او میندو د مالیدو لامل هم کیږي واکسین تیار کړي او د ټول هیواد په کچه په وړیا ډول د 12 کلونو نه د ټیټ عمر ماشومان ته تطبیقیږي. دغه څرګندونه په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې یو 14 میاشتنی ماشومه په کندوز ولایت کې د پولیو ناروغۍ قرباني شوه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې د روغتیايي کمیسیون غړو د روغتیا وزارت دغه اقدام هرکلی وکړ او له وسلوال مخالفینو څخه یې وغوښتل چې په ناامنو سیمو کې د پولیو واکسین د کمپاین مخنیوي ونه کړي. دغه کمیسیون یو غړی نثار حارث:
ما از این اقدام وزارت ساتامه استقبال میکنیم، ولی
موږ د روغتیا وزارت د دې اقدام هر کله کې و خود دې ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو څخه هم غواړو چې واکسیناتورانو ته زمينه برابر کړي چې ماشومان واکسین کړي او ترڅنګ د واکسیناتورانو د امنیت ضمانت هم وکړي چې دوی لاړ شي او په بیلا بیلو سیمو کې ماشومان واکسین کړي.
شغلی حریز دغه شان له ټولو کورنیو څخه وغوښتل چې د خپل ماشومان په واکسینونو کې غفلت ونه کړي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د ماشومان لپاره د 12 ډول واکسین تیاری د هیواد په کچه په 1800 روغتیايي مرکزونو کې موجود دی. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
آیا ستاسو په سیمو کې دا کمپاین پیل شوی کنه؟ که پیل شوی، ستونزې کومې دي؟ آیا څوک شته چې د دې کمپاین په وړاندې ودرېږي یا مخالفت وکړي؟ نه یوازې وسلوال مخالفین، بلکې سیمیز مشران او سیمیز دینی عالمان یا د کورنۍ غړي یا هر څوک چې په ټولنو کې شته، آیا د دې کمپاین مخالفت کوي او که همکاري ورسره کوي؟ که په دې اړه د سترګو لیدلای حال غواړئ چې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو په اس ام اس کې موږ ته راولېږئ. د افغان بی سیم په 1300 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. د اورزګان د پوهنتون چارواکي وایي د دې ولایت د پوهنتون د استادانو شمیر کم دی او محصلینو ته په اسانۍ سره تدریس نشي کولای. دوی له دولت څخه غواړي چې د دې پوهنتون د استادانو شمیر ورزیات کړي.
دا اورزګان ولایت د پوهنتون سرپرست رئیس محمد نصیر باراک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دغه ولایت پوهنتون چې دوی فونځي لري چې وای د کرنی او بلې هم د شوونې او روزنې ده. د په خبره د پوهنتون هر یو څنګه لږ تر لږه باید 15 یا 16 استادان ولري، خو تر دا مهاله په دغه ولایت کې د هرې څانګې لپاره دوی یوازې 2 یا 3 استادان لري.
د ډیپارټمنټو په سطح باندې موږ کمښت لرو. اکالن پر ډیپارټمنټ کې د 15 څخه د 16 پرې استادان باید دي، خو موږ اوس پیلن پر ډیپارټمنټ کې 2-3 کسه استادان لرو، اضافه استادان نه لرو. هغه استادان چې دلته تدریس کوي، د تدریس ترڅنګ موږ د یو اداري مسولیت هم ورته غاړي کړی دی.
شاغلی بارک له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د یادې ادارې تشکیلات یې ورزیات کړي ترڅو دوی وکولای سي ټولې تدریسي چارې په اسانۍ سره پر مخ یوسي. دا یاد پونتون یو تن استاد امان الله شرافت وای یو استاد باید په ورځ کې 12 ساعته محصلین ته تدریس وکړي، خو دې د تشکیل له کمیله وجي دا محل له 20 ساعت څخه زیات تدریس کوي.
زه خپل د بیولوژي څنګه کې د بیولوژي مضمونونه تدریس کوم. د دې ترڅنګ مې د بیولوژي د څنګه امیریت وظیفه هم په غاړه ده چې پس له وخت څخه بیا دلته د امیر په ډول باندې وظیفه اجرا کوم. اضافه ساعتونه هم لرو. اضافه ساعتونه تر خپل مطابق یا تر خپل معیار د لایحې مطابق مې اضافه ساعتونه هم مثال په ډول باندې یو استاد چې دی هغه باید 12 ساعته تدریس وکړي، خو موږ 3 ساعتو پورې هم کریډیټونه اخیستي، د کریډیټو شمېر لوړ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره په دې وروستیو کې نامنیو په دغه ولایت کې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخ کړي او د زیات شمیر ښوونیزو مرکزونو دروازې لا هم د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل حامین هم دا مني چې د دغه ولایت د پوهنتون تشکیلات کم دي، خو وایي چې په دغه ولایت کې دغه پوهنتون نو ایجاد شوی دی نو ځکه یې تشکیلات کم دي. نوموړي وایي موږ پلان لرو په روان کال کې دغه او دې ته ورته نورې دغه تش ورډکې کړو.
ستونزې په ټول افغانستان کې شته، خصوصا د اروزګان په ولایت کې، په اروزګان د لوړو زده کړو موسسه کې. سږکال زموږ تصمیم همدا ده چې د اروزګان د موسسې لپاره تشکیلاتي امکانات او ساختاري امکانات
د ونې وړ ده چې د مسولینو په خبره د اروزګان ولایت پوهنتون لا اوس هم ودانۍ نه لري او د پوهنتون لپاره ورکول سوې دولتي مځکه زورواکو غصب کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټول پوښتنه کې په اساسي قانون کې د بدلونونو طرحې ته د اکثریتو ترکانو مثبت رایه خپل برای بولي، خو د اپوزیسیون مشر وایي چې په ټول پوښتنه کې درغلي شوې ده. اسمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه چې ده ته یې زیات اختیارات ورکړل لوی برای وبالو، خو اپوزیسیون د ټول پوښتنې په نتیجو کې شک څرګند کړ. د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټې پرون ناوخته اعلان وکړ چې په سلو کې 1.53 ترکانو د رجب طیب اردوغان له لوري وړاندیز شویو تغییراتو ته هو ویلي دي. د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټه وایي چې 24.9 میلیونه تنو په اساسي قانون کې د 13 تعدیلونو په شمول تر 2009 میلادي کال پورې په واک کې د رجب طیب اردوغان د پاتې کېدو په شمول تغییراتو ته مثبت رایه او 3.6 میلیونه نورو منفي یا درد رایه ورکړې ده. د دې ټول پوښتنې وروستۍ او کره پایله به 11 یا 12 ورځې وروسته اعلان شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل غواړم چې د ترکیې له ټولو خلکو چې په ټول پوښتنه کې ګډون کړی دی دې ته له پامه پرته چې مثبته یا منفي رایه ورکړي مننه وکړم. اردوغان وویل چې له دې ټول پوښتنې وروسته به د لومړنی کار دا وي چې په هیواد کې د اعدام سزا بیرته قانوني کړي. دا هغه مسئله ده چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې غړیتوب په اتومات ډول ردوي. ترکیه په 2004 میلادي کال د دې لپاره چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړي د اعدام سزا منع کړه. لویدیځو هیوادونو د ترکیې پر ټول پوښتنې اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې دا به د ولسمشر په لاس کې زیات قدرت متمرکز کړي. د اردوغان پلویان وایي چې تغییراتو ته اړتیا وه څو په ترکیه کې ثبات ټینګ شي. د ترکیې په ختیځ کې کوردلو ناکرارۍ جوړې کړي او له بلې خوا د سوریې د جګړې له کبله د پناه غوښتونکو سیل د ترکیې لور ته ورمات دی. د ترکیې د حکومت اصلي اپوزیسیون د جمهوریت ولسی ګوند د پرونی ټول پښتنې د 8% رایو د بیا شمېرل کېدو غوښتنه کوي او وایي چې په سلو کې 10 رایې لانجمنې دي. دغه ګوند د انتخاباتو د مرکزی کمیټې چارواکي غندلي او ویلي دي چې هغوی درغلي کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یو بل نړیواله موضوع، د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ملاتړ له کبله په کار ده چې د روسیې پر وړاندې سخت دریز غوره شي. مک ماستر پرون له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د اسد له حکومت څخه د روسیې ملاتړ د سوریې شپږ کلنه کورنۍ جګړه اوږده کړې. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مک ماستر وایي د سوریې له ناوړه رژیم څخه د روسیې ملاتړ د دې سبب شوی چې د منځني ختیځ په دغه هیواد کې د غسی یو شخړه رامنځته شي. شغلی ماستر پرون یک شنبه له کابله ای بی سی نیوز ته وویل د روسیې د دغه ملاتړ او په اروپا کې د روسیې د ورانکارو اقداماتو پوښتنه باید وسی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل زه فکر کوم اوس د دې وخت راغلی چې له روسیې سره په دې اړه سخت بحثونه وسی. د روسیې په اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا پوځ لس ورځې مخکې د سوریې پر یوه پوځي اډه 9.5 کروز میزایل وتوغول دا میزایل د هغې حمله په جواب کې وتوغول سول چې لویدیز هیوادونه یې په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر یوه سیمه کیمیاوي حمله ګڼي چې په نتیجه کې اویا کسان وژل سوي به. سوریه او د هغې متحدې روسیې دا مسله رد کړې چې د سوریه حکومت دی د کیمیاوي وسلو په هغه حمله کې دخیلوي. مک ماستر ویلي د اسد له حکومت څخه د روسیې ملاتړ د سوریه شپږکلنه کورنۍ جګړه وغځوله. د ده په خبره دې جګړې داسې بحران رامنځته کړی چې عراق نور سیمه ییز هیوادونه او اروپا یې اغیزمن کړي دي. ښاغلی ماستر د یکشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله او نورو چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. کابل ته دا سفر په داسې حال کې وکړ چې د امریکا پوځ تیره پنجشنبه ناوخته د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو تر ټولو زورور غیر اټومي بم وغورځاوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 94 کسان وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په وژل سویو کې د داعش مهم قمندانان هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر نن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسېد چې د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره به په افغانستان کې د روانې جګړې او له افغان سختریزو وسلوالو د پاکستان د مشکوک ملاتړ په اړه خبرې وکړي.
دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې صفي الله ستانگزي ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په مرکز د امریکا د تر ټولو لوی بم کارولو سره د کابل او نورو ولایتونو لپاره د دې ډلې د خونړیو حملو مسؤلین په نښه شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي اړوند کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو ماشوم او درې ښځې په ډزو وژلې دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دغه کسان له دولت سره د همکارۍ په تور وژلې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر نن اسلام آباد ته ورسید او تمه ده په افغانستان کې د جګړې او له افغان مخالفو ډلو د اسلام آباد په احتمالي ملاتړ د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو مرسیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اراده نه آزموي کنه ټول انتخابونه موجود دي. او د ترکیه د انتخاباتو مرکزی کمیټه ویلي چې د اپریل 14 ټول پوښتنې نتیجه شي ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړل د منلو وړ ده.
اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د متشبسینو عالی بورد مسولین وایي چې د حیرتان بندر لاري افغانستان ته د واګونونو په وسیله د نورو هیوادونو واردات راځي خو له افغانستان څخه صادرات نه کیږي. د دغه بورد مشر حمودی ناجی آغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسلې سوداګر له ستونزو سره مخ کړي او د دغه بندر لاري اوس مهال صادرات په کیښتیو او موټرو کې کیږي.
البته دا موضوع چې دلی موږ دولت سره هم شریک کړی دی، متاسفانه څوک غوږ نه نیسي په دې چې د دې خوا د تاجر مال څوک نه انتقالوي. امیدوارم چې دغه زموږ غږ مسؤلین دا واوري.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ریل پټلۍ له لارې نور هیوادونو ته د صادراتو په هدف تفاهم لیک لاسلیک شوی او د نظر پوښتنې لپاره ازبکستان ته لیږل شوی دی. قوقندی ډاډ ورکوي چې په نږدې ورځو کې د حیرتان بندر د ریل پټلۍ له لارې نور هیوادونو ته صادرات پیلیږي. په سرپل ولایت کې د بزګرانو د اقتصادي پراختیا په هدف 132 د ممیزو کارخانې په عصري ډول ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې وزارت ویان لطفلا راشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ممیزو کارخانې په 100 ورځو کې له 100 ټنو انګورو څخه د ممیزو تولیدولو ظرفیت لري. راشد وایي چې د ممیزو دغه کارخانې د کرنې وزارت او بزګرانو په مالي ملاتړ جوړې شوې چې په هرې کارخانې $8,000 مصرف راغلی. د ممیزو هر کارخانه 10 متر اوږدوالی او 15 متر بار لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ خزاقي وړه 1120 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 2340 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1130 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.30 افغانۍ، یو سعودي ریال 1 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1430 افغانۍ. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د یو کلی زرغګونه راډیوي ډراما او همدارس د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ د همدې خبرونې په دوام کې راځي. خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
سرحدی منګل له خوست نه پخپل سمس کې لیکلي، په خوست کې د واکسین پروسه ډیره خروونه ده او خلک یې ملاتړ کوي. عبدالغفار د هلمند لیکي، د ناامنیو سره سره د هلمند په اکثرو سیمو کې واکسین په سم ډول کیږي او کومه جدي ستونزه نشته. فضل کریم د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب سیمې څخه لیکي، زموږ په سیمه کې پر پولیو پابندي نشته. جمان خان له کندهار لیکي، تر ډیره هغه مشران د واکسین مخالفت کوي چې سواد نه لري. ال بادشاه زدران له پکتیا څخه لیکي، د پکتیکا ولایت د نکی پولیسوالۍ کې دغه دوه کاله کیږي چې واکسین نه دایر شوی او هیڅوک یې مخه نه نیسي. هیله ده چې دولت توجه ورته وکړي. شفی جان زدران د نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، دلته ماشومانو ته خلک واکسین په ډیره مینه ورکوي. ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاسو ته د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوی برخه او ورپسې نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام خبريږي.
یو کلی زرغګونه.
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې ښوونکي عادلاب کلیوالو نجونو او میرمنو ته په ډېرې خوشحالۍ لیک او لست ورزده کوي او ترڅنګ یې کورنۍ دنده هم ورته وایي. له بلې خوا د چینې له شاوخوا د شپېلې د غمجنې نغمې غږ راځي. وایورې چې خبره څه ده او څوک څه ډول تبصرې ورباندې کوي.
اسلام بیا د چینه شاوخوا ته راغلی دی.
ګلالۍ ګلۍ، پویا شوم د شپېلې غږ دې د زړه زنګ لرې کوي.
شپلوشي
لکه چې اوس دې هم د اسلام مینې په زړه منګولې لګولې دي. رښتیا مې وویلې که نه؟
ته چوپ شپلوشي، له باو نه بابا مو جوړوه. د اسلام نوم مې داسې له زړه نه توګلی لکه نکریزه چې له ورغوي لاړې شي.
نه نه، نه منم دا خبرې. نه ګورې سور ګلابي مخ دی، ته زیر زعفران خبرې کوي. چې د اسلام د شپېلې غږ دې واورېده، زړه دې پر د مرغۍ غوندې هوا ته وزرې وکړې. ته صبر، چې په زړه دې لاس کېږدم. چې شته کالو ته دی
لرې که لاس دی؟ زه نوره د مینې په کیسه کې نه یم. خپل سبقونه مې وایم، زر واده م نه کوم. وادې اورېدل؟
اوهو، په دې یو غږ مې واورېدل او په دې بل به یې ایسته وباسم. هغه ځکه چې اسلام اوس هم په تا پسې مړ مړ دی.
وای نجلۍ، دا څه ګډې وډې وایې؟ داسې به نه وي، ګمان مې نه شي چې زه دې اوسم دا اسلام پزړه کې ځای ولرم
زای سر چې زایونه پکې لرې زایونه ته د خپل د وصل له زوره څه خبره یې ظالمې اورې دا د شپې لږ غول تا داسې ټوکې ښکاري
نو شپې لږ خو یې مخکې هم غږوله
مخکېنۍ شپېلۍ او اوسنۍ د ځمکې اسمان فرق لري ته واوره د شپېلۍ غږ نه دی سم د ریبل زړه فریاد دی فریاد
هر څه چې وي وي به زه مې خپل سبقونه وایم مرسل ته وګوره کورنۍ ته یې قناعت ورکړه اوس خپل سبقونه وایي
خو مرسل په ښار کې اوسي زه او ته خو په کلي کې یو
کلی او ښار نه غواړي نفیسې معلمې په کلي کې ځان ورسوه څارله او اختارونه یې وزغمل هغه ده چې کامیابه راووته
زه خو وایم راځه دواړه به له خیره د سواد زده کړې امتحان ورکو او په مکتب کې به شامل شو خو نه پوهېږم هغه لیوانۍ سپېلنۍ به څنګه شي اسلام درته یادوم
یار عجب خلق دی هغه ورځ به خدای دا ډېرې غورې بانټې کولې چې نال به د دوی د کور مخې ته
خو جمیل دا خبره وکړه چې دلاور خان په دې په غوسه و چې ګواکې جمیل د خپل کور مخې ته نال غواړي
دا وګورئ اوس چې د اوبو غم خوړل کېږي موږ بیا نورې ببولالې پیل کړي دي
ملک صاحب ښه سو چې انجینیر صاحب هلته و هغه پوهېږي که نال وي که بل څه په خپل خپل ځای به یې ولګوي
میلمانه منئ
اوهو میلمه خو د خدای دوست بی هر کله دې راشي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
خیر
خیر اوسئ خیر اوسئ
د لمر له کومې راوخت محمد رضا له پیله چې موږ غریبان در په یاد شو
همیشه مې په یادې صابر خانه راغلم چې د خپلو ځمکو خبر واخلم او هم ستاسو زیارت وکم
هر کله راشي موږ دې هم په دې دو ډېر خوشحاله شو
هر کله راشي زوره وره ته راشه دغلته کښېنه ده زما تر څنګ دغه پشتي به دې م شاته کېدم ودرګه چې یو ګیلاس چای خو درته واچوم زوره وره
ښه دا یې ناست ښه وایې څه مو ویل
محمد رضا له یوې خبرې خبر شوي یو وایي چې لور دې نیت کړی چې پولیسه شي
بس ملک صاحب د لور کوي مې له ماشومتوب نه د پولیسو له وظیفې سره مینه وه
ښه کار دې کړی د وطن خدمت په نارینه او ښځو ټولو باندې لازم دی بله دا چې د پولیسو په برخه کې ښځینه پولیسو ته ډېره لویه اړتیا ده
ښه زه ته ووایه نه ساره که ستا لور په پولیسو یا نظامي کې د وظیفې غوښتنه وکړي ته به اجازه ورکړي
والا سخته پوښتنه دې وکړه ملک صاحب نو زه به پکې څه ووایم
زه خو وایم چې په دې کې نه کوم شرم دی او نه کومه بده خبره ده ښځې هم کولی شي د سړیو غوندې پولیسیان شي په دې برخه کې به د ښځو لپاره ډېر خدمت وکړي
خو زموږ په کلي کې داسې څه نه دي شوي چې نجلۍ او یا ښځه دې پولیسه شي
صابره دا خبره که بل چا کړې وای نو دومره به بده نه وه راباندې لګېدلې تو خو یو پوه سړی یې ته ولې داسې خبرې کوې نو که نه به شوي اوس به وشي
اودله مور دې ډېر ځنډ وکې د لرګیو ماتول پرېږده ته یو ځلې د دروازې نه د باندې وګوره چې ښکار یې او که نه
ښه ده همدا اوس به یې وګورم هغه د مور مې راغله
ښه زه خوش وم چې راغله له ما سره اندېښنه وه ما وې هسې نه چې کومه پېښه شوې وي
مورې ستړې مه شې
مور دې جر شي لوی سړی شي د عبدالله پلاره سلام علیکم
وعلیکم سلام ستړې مه شې
خیر اوسې
ډېر دې ځنډ وکړه مورې پلار مې ورنه خطا و ویله چې دا ولې نه راځي
وای عبدالله زویا نو مکتب خو دومره نږدې نه دی چې د سترګو په رپ کې ترې راشم د عبدالله پلاره ته صبر چې یو ځل کښېنم بیا یو ښه زیری در باندې کوم
زیری دې په ګل بدل شه تنخواه دې لکه چې زیاته شوې که څه بله خبره وه
همداسې وبوله خو ما ته یې له تنخواه نه بله خبره ډېره مهمه ده داسې ده چې د دفتر د معاونیت وړاندیز یې راته وکړو
دا دې لیا بله کوم سړی نه و چې تا ته یې معاونیت درکوو
نو دا خو حتمي نه ده چې لوړې څوکۍ دې ټولې د نارینه ووي ولې هېر دې شول زموږ د مکتب مدیره ښځه نه وه
پلاره هغه ورځ د مکتب په میدانۍ کې د ممتازو معلمانو او ممتازو شاګردانو صفت یې وکړه خو زما د مور صفت ډیر وکه او د ممتاز معلومانو په ډله کې نوم واخیسته.
زه پوه نه وم چې مور دې دومره لایقه ده. ښه داودلا مورې، تا د مکتب معاونیت قبول کړې او که نه؟
هو نو څنګه مې کړې وای.
وا وا، زما مور به د مکتب معاونه وي. مبارک دې شه مورې، زه ډیر خوشحاله یم. اوس به مو نوښه واسطه ته چلیږي.
نه زویا، پام چې د واسطې خبره بیا ونه کړې. زه په مکتب کې نه ستا واسطه یم او نه ستا مور، هلته زه د ټولو شاګردانو مور هم یم، معلم هم یم.
شاباس نفیسې، مور دې ښه وایي. او دلا زویا، ته ډیر کوشش وکړه چې مور دې فخر در باندې وکړي او خلک هم ووایي چې نفیسه په خپله لایقه ده. نام خدا دې وي، زوی هم ښه روزلی دی.
وی شکر چې ته راغلې. اله ګل ماما دا وروره، که ډېر سړی نه یې، لږ لرګي خو راته مات کړه چې جامې پې مینځم.
ولې نه ورېندارې؟ وایم په دواړو سترګو.
دواړه سترګې د الله په امان ولره. تبرم هغه دی د لرګیو په سر مې ایښی دی.
نازي، دا دی لورې، مام پوډر درته راوړل. ګل ماما زوی مې دیم خیر یوسي. ولکه لږ احتیاط ورسره کوه، اصل نه چې په تبر پښه ووهي.
بېغمه اوسه مورې، له تبر سره پام کوم. رښتیا مورې، ته هلته له معلم نفیسې سره ولاړه وې، زه ډېر درته ماتل شوم. ما وې ستاسې خبرې به خلاصې شي، خو خبرې مو پسې اوږدې شوې.
ته ښه وایې زویه، له نفیسې سره په خبرو شوم. دا مې بیخي رانه هېر شول چې ورېنداره د جامې مینځي او په کور کې مې د جامو پوډر نشته.
یو څه مو هغه مې جامو ته واچول. رښتیا معلم نفیسې څه ویل؟
وی وی څه ووایم نازیې لورې، نفیسه هره ورځ یوه نوې خبره راباسي. ویل چې په کلي کې سیمینار ده که څه شی ده، هغه جوړېږي. معلمان او د شورا غړي به هم ورته راځي.
له هغه نه زه هم خبر یم. خو مورې، ته به خامخا ورځې.
وی زویه، دومره د زړه زور مې نشته. نو
مورې، دا خبره به نه کوې، ته به رو مرو ورځې.
هغه سیمینار دی که څه ورته وایي، د څه لپاره یې جوړوي؟
ورېنداري، سیمینار د دې لپاره جوړیږي چې ښځو ته خپل حقونه معلوم شي.
وی څومره ښه، ارمان چې زما هلته ورتلی شوی. ما به هم ډېر څه پکې زده کړي وو او د ښځو په حقونو به هم خبره شوې وم.
نه نه، ته کراره کېنه لورې، هغه عله د مکتب د معلمانو او د شورا د کسانو لپاره دی.
بیبی ترورې، ته څه وایې چې سړی به د ښځو په حقونو نه پوهیږي؟ زه وایم چې ښه پوهیږي، ځانونه یې کاڼه اچولي. وایي چې دا کارونه پر رواج او د کلي په دستور کې نشته.
یو ژوندی مثال به زه درته ووایم. ګورې، که ګلالۍ او پلار یې د ښځو په حقونو خبر نه وای، خدازده ګلالۍ به اوس په څه حال کې وای.
ترورې، ته به خامخا د سیمینار ته ورځې، ته خو د شورا مشره یې. یوه ورځ به د کلي ښځې د ښځو د حقونو پوښتنه درنه کوي. چې له تا سره یې ځواب نه وي، دا خو بیا ډېره بده ده.
ته به رو مروز یې مورې، نه پوهېږم چې په څوم صنف کې مې د مکتب ولوستل. چې که نازو انا نه وای، احمدشاه بابا به دومره لویه پاچاهي نه وه جوړه کړې. نو ته به خامخا ځې مورې.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زرغه غونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورید. هیله ده چې خوښ شوی به مو. تاسو راته وایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. مهرباني وکړئ 00 شپږ نوي 0      1 شپېته 0      1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد،
نیمه نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ ترنو بریتونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کې چې ولې له معلولو میرمنو سره په کورنۍ او ټولنه کې ناوړه چلند کیږي. معلوله میرمنې کوم ستونزې لري؟
ډېرې ځکه ورته لوا ګوډه کوي وا ګوډي مالته به ډېره په ما سخت
سر. او د بریالیو معلولو میرمنو خبرې به هم واورئ. هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازی یم. په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق پو اجمل هوډمن تشریح کړی ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې د جزایي احکام تنظیموي، د وهل او ټکول یا لټکوب په اړه دی. یعنې کله چې یو شخص یو ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند دی، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، په هغه ښځه ټپي نه شي یا معلومه نه شي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې، ماشومانو ته د ګزړن یا فلج د واکسین نه کول، د نږدې خپلوانو ترمنځ واده او ځینې ناروغۍ د معلولیت لوی عامل ګڼل کیږي. که څه هم په افغانستان کې ګڼې روغې میرمنې له یو لړ ټولنیزو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي، خو معلولې ښځې بیا تر نورو څو برابره ستونزې لري. د معلولیت درد له یوې خوا، د کورنۍ او ټولنې ناوړه او سپک چلند له بلې خوا معلولې میرمنې له ستونزو سره مخ کړي دي. همداراز د کار او درس زمینې هم نه دي ورته مساعدې. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې په جنگ جګړو کې د لاس هډوکی مات شوی او د ناسمې درملنې له امله په یوه لاس معلوله ده، وایي چې د چم ګاونډ او آن د کورنۍ خبرو چې دا یې ګوډه کبلله ډېره ځورولې.
د ډېرو ښځو ورته ویلي د پېښور کې اویلي کې منال نه و، د کور له مخکې منال و، سم قطار د ساتلونه منګي و دیګي به م کېښود، سې ما به لږ راړه کوي. ډېرې ښځو ورته ویلي وا ګوډه کوي وا ګوډي، چې به ما ورته خدای پاکه یې تاله طرفه د مځل کې به مې بېرته به مې جواب نه ورته و، مالته به ډېره په ما سخت سو. یا دا کور کې کومه خبر به راغله، خو کور ده لاندې باندې سې، زه چې بیا سکېنم وزاړم.
د معلولو ښځو د معلولیت ور یادول د هغوی تحقیرول سره لدی چې معلولان له رواني پلوه ځپي، دې ته یې اړوي چې نور له ټولنې ځان لرې وساتي او د کور په څلورو دیوالونو کې ځان ایسار کړي. نور جهان دلاور هغه معلوله میرمن ده چې په وینا یې په کورنۍ او ټولنه کې د معلولیت په خاطر ناوړه چلند ورسره شوی او خلکو ورته د معلولیت په خاطر ډول ډول خبرې کړې دي.
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي، د ما په نظر سم کار نه دی. مثلا یو پرزه وایه، یو خبر وکه، دا حکومت بدی نه ده. نابینایی د ما په نظر ما ته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نی.
په افغانی ټولنه کې معلول نارینه ډیر کله په ډیر اسانۍ له روغو ښځو سره واده کولای شي، خو یو معلول انجلۍ که ډیر کم معلولیت هم ولري، څوک زړه نښه کوي چې واده ورسره وکړي. له همدې وجې اکثرا ټول ژوند یوازې ژوند تیروي. 23 کلنه جمیله چې له مور معلوله زیږېدلې وایي چې تر دې وړې خویندې واده شوې دي، خو دې پسې تر اوسه رایبار نه دی راغلی.
درې خویندې مې تر ما وړې دي، ټولو ودونه کړي دي. زړه کې مې ګرځي کاشکې زه هم روغه وای، لکه دوی غوندې خپل کور او اولادونه مې درلودای. کله چې کوم واده یا کوژدې ته لاړه شم چې پښه مې تاو شي، ټول راته ګوري یا وایي چې د څه لپاره دومره ګرځي، خو په کور دې کښېنه. د همدې لپاره ډېره چیرې نه ځم. کله کله چې دا خبرې واورم زړه مې را ډک شي، بیا د شپې په ځای کې ژاړم، وایم کاشکې لکه نورو غوندې زه هم جوړه وای.
دینی عالم محمد الله سید زاده وایي معلولیت که هغه طبیعي وي، کاریزي د انسان شخصیت او کرامت نه راټیټوي. نو که څوک معلول ته توهین کوي او په سپک سترګه ورته ګوري یا یې ځوروي، دا کار د دینی اصولو خلاف عمل دی.
یو حق همدغه ده چې د معلول یا معیوب خور یا ورور حق هر مسلمان ادا کړي، هغه ته په درنده سترګه وګوري، د هغه هغه حاجتونه چې دي هغه ورته رفع کړي، ورسره کومک وکړي. په دې باندې هم خدای خوشحالیږي، هم دغه دینی او انساني مسؤلیت هم سرته رسیږي. کچیرته یو مسلمان خور چې هغه معلومه یا نو کچیرته یو څوک دې ته حاضر دي چې شریعت سره نکاح وکړي د بډې لوی خدمت کړي او په دې باندې الله پاک خوشحالي کی چې بنده سره څوک په داسې حالت کې آماده دي چې دې سره نکاح وکړي او دا خپل نکاح کې قبول کړي.
کسان ګمان کوي چې معلول خزې نشي کولای درس ووایي، ګډ ژوند پیل کړي یا یو ځای کې کار وکړي، خو ګڼې داسې معلول میرمنې هم شته چې له معلولیت سره سره مبارزه کوي او آن له روغ ښځو هم مخکې دي. د همدغسې معلول ښځو له ډلې څخه یوه هم صبري اندړ ده چې په لس کلنۍ کې د پولیو یا ګذر له امله معلوله شوه، خو صبري له معلولیت سره سره هیڅکله له مبارزې لاس نه دی اخیستی. له دولسم ټولګي وروسته د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته بریالی شوې، اوس په یاده رشته کې ماستري لولي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاکاره ده. صبري وایي په ژوند کې هیڅ څه محال نه دي، هر څوک کولی شي ځان یو ځای ته ورسوي.
کله چې زما فزیکي حالت صفر کېده، پښې مې معلولیت لري، لاسونه مې تقریبا ډېر فزیکي وضعیت یې ښه نه ده، زه سې کولی سم. نو یوه خور چې مې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نه سې کولی؟ هېڅ شی محال نه دي. زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه سیاستواله سم. زه غواړم نړیوالو ته ور وښیم افغان در ځپلې نجلۍ کولی سي مبارزه وکړي، سیاست ته راسي. دا زما ډېر غټ ارمان دی. سینې زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه مدیر او رهبر واوسم.
شپاړس کلنه سحر افضلی یو بله معلول انجلۍ ده چې لوړ اعتماد او ټینګه اراده یې د دې باعث شوي چې دولسم ټولګی په څو محدودو کلونو کې پای ته ورسوي. انګلیسي ژبه یې هم زده کړې ده. سحر وایي، غواړم د نورو معلولینو لپاره یو مثال واوسم. معلولیت کمزورتیا نه ده، که څوک په ځان او خپلو وړتیاو باور ولري معلولیت یې مخه نشي نیولی.
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم.
از ما کاری دنده داوه چه روختون تا بتللم او لحقونا روغانو تخبه می لیدنه که وله چه نوی معلول شوی بو. کلا چه بایی زلی دلمی و روحیه با ورطا پیدا شو چه زبایی و وره سهر کیگم. کلا چه ما ور سر خبری که ولی خنده ولمی. ما به هم خپله دنده تر سر که وله او هم به زخپله خوشالی دلم. لباری موخی لرم، غوارم ده هر معلول انجلی او هر معلول حلک لاس ونیسم. زن تمی لوار می یارونه او اهداف تا کلیدی که هر چمره ول بیگم بیا هم پورته کیگم.
که اینقدر بفتم بازم بلند میشم.
ملیحه جامی هغه میرمن ده چې د ښځو چارو وزارت د معلولینو په چارو کې سلاکاره ده. له معلولیت سره سره یې په دوو رشتو بیبي او تجارت کې زده کړې کړې دي. مخکې له دې چې ښځو چارو وزارت ته راشي، په یوه شرکت کې د بازار موندنې په برخه کې په نړیواله کچه دنده لرله.
بعد ها د فکر زی شوم که باید درس بخونم.
په دې فکر کې شوم چې خپل زده کړې وکړم. په ارمغان انستیتوت کې مې اداره او منیجمنت ولوستل او څنګه په امریکایي پوهنتون کې سوداګري شروع کړه. په یو وخت کې مې دا دواړه ختم کړل او بیا مې په یو شرکت کې کار پیل کړ. هلته مې د مارکیټینګ په برخه کې کار کاوه چې مارکیټینګ یې له افغانستان نه بهر هم و. ځینې نندارتونونه چې په دوبۍ کې وو ما به کې ګډون کاوم. خوشاله په دې يم چې په هغه مړنی نندارتون کې چې ما ګډون وکړ افغانستان وکولای شول چې د غالۍ په صنعت کې لومړی مقام واخلي او دا ماته یو ویاړ و. دوهم کال مې چې ګډون وکړ د نړۍ په سطحه ډیر کار کوونکې میرمنې وپیژندل شوې. دا هغه جایزه و چې د دوبۍ د شیخ خور راته مډال راکړ.
خور شیخ دوبۍ ای مډال به خودم تفویض کړ.
میرمن ملیحا وایي، سر له دې چې دا معلوله وه، دستوزي به یې کوله او خپل خرڅ به یې په خپله ګاټه. نوموړې وایي، دا به روغتونونو ته تلله او نورو معلولو کسانو ته یې مشورې ورکولې.
له
ستونزو ډکه دوره مې تېره کړې ده. کله چې شرایط راته برابر شول او د لومړي ځل لپاره مې کار پیدا کړ، هغه د السو موسسه وه. السو هغه موسسه وه چې معلولینو ته یې کار کاوه. هلته زموږ دنده دا وه چې معلولینو ته مشورې ورکړو. موږ هم روغتونونو تلو او همکاری سیمو ته. زه هغه څوک وم چې لاس لاندې مې اته نه نفرو نورو کار کاوم. هغو معلولینو ته چې ما مشوره ورکوله، ډیرو یې په ځان باور پیدا کړ. زما یوه مریضه چې پښه یې پرې وه، یو صاحب منصب ترې د واده غوښتنه وکړه چې مور او کورنۍ یې نه منله، خو ما هغوی سره شپږ جلسې وکړې او راضي مې کړل چې دا زما لپاره لوی ویاړ دی. ما وکولی شول په روغتون کې د هغې نجلۍ دستمال ورکړم.
ما تانستیم د شفاخانه شیرنی زوخانه ما بتم.
چې میرمن ملیحه اوس د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کوي او د معلولینو لپاره د کومو اسانتیاو غوښتنه کوي نوموړی په اړه وایي.
د وزارت فعلاً مو سره تسهیلات خدمات
وزارت کې موږ اوس په اسانتیاو خدمتونو او مقرریانو باندې کار کوو، بل دا چې د هغو نورو ودانیو له مسؤولینو سره خبرې کوو چې د معلولینو لپاره اسانتیاوې پام کې نیسي. هغه معلولین چې ویلچر کې ګرځي باید دفترونه ورته مناسب وي او هواری ځینې ورته جوړ شي. ځینې ادارې دي چې موږ کولی شو معلوله میرمنې هلته معرفي کړو، که هغه د کارموندنې برخه وي یا هم د زده کړو او یا د حرفې برخه وي. هلته معلولیت لرونکو میرمنو ته لومړیتوب ورکول کیږي. که معلولې ښځې کسب و کمال او کار ولري او د کورنۍ په اوږو بار نه وي، کولی شي ښه او بریالی ژوند ولري. خو اکثره معلولې ښځې سره له دې چې وړتیاوې هم لري، د کار زمینه ورته نه ده برابره. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، د یاد وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی په اړه وایي.
شاوخوا بیرسم چې 160,000 کسانه موږ جنگی معلولین لرو، څلدې برخه نه در وسلنه د خزینه وی جوړوي. منګه د جنگی معلولینو لپاره ښه خدمات وړاندې کوو. دوی ته د معاش ورکړه مسله، د اپارتمانونو د ویش موضوع ده، دوی ته د صحت موضوع ډیره مهمه ده، دوی ته د لوړ زده کړو مسله، د بورسونو مسله، د هغه ټول هغه پروګرامونه دي چې موږ د ټولو ته چمتو کړي دي. یعنی په دغه زیانونو کې زمونږ خویندې هم یعنی زیان لیدلی ده. دغه خدمات چې موږ ټول ترې یادونه وکړه، دا زمونږ خزینه معلولین هم ترنه استفاده کوي سي. حتی موږ اوس کوښښ ډیر زیاده ده چې د خزینه او د پاره موږ ځینې دغه برنامې نورې هم پراخې کړو. زه هیله من دیتیم چې دوی ته باید نور هم پام وسي او دغه معلولې ښځې باید لاسنیوی وسي تر څو په دوی په ټولنه کې یو ښه رول ولوبوي.